امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نه شبا شنایم روان خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی پوره خبرونه او د سیمي او نړۍ په اړه رپورټونه لرو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
په کابل کې د عراق په سفارت حمله پایته رسیدلې. د روسي جمهور رئیس په مسکو کې د امریکا د ډیپلوماټانو د شمیر د کمولو له پریکړې نه دفاع وکړه او د شمالي کوریا په ضد د امریکا او انډیوالانو دریځ سخت شوی دی.
د خوست ځینو قومونو له دولت نه غوښتل چې د کوچیانو سره د ځمکې ملکیت په سر لانجې د حل لاره ومومي. افغانستان د ملي امنیت ادارې یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي چې پاکستان کې شپږویشت مدرسې ماشومان د ترهګریزو فعالیتونو لپاره روزل کیږي. د پاکستان پارلمان به سبا یعنې د سه شنبې په ورځ نوی موقتي صدراعظم د پنځه څلوېښت ورځو دپاره انتخاب کی. قدرمن اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اوري. اوس ترته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وای.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت منلی چې نن د دوشنبې په ورځ په کابل کې د عراق په سفاره باندې حمله او محاصره له تقریبا څلورو ساعتونو نخوتو وروسته پای ته ورسېده. په حمله کې په درندو وسلو سنبال څلورو کسانو برخه لرله. نور تفصیل په کابل کې زموږ د خبریال رحیم ګل ساروان په ریپورټ کې واورئ.
په کابل کې وی امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې نن شاوخوا یوولس بجې درې ځانمرګو بریدګرو د کابل د شهرینو په سیمه کې د عراق سفارت برید کړی چې د افغان ځواکونو او بریدګرو ترمنځ جګړې ډیر دوام وکړ. د عیني شاهدانو په وینا د برید د ځای نه تر ډیره وخته د ډزو غږونه اوریدل کیدل او د سفارت خواته څو پرلپسې چاودنې هم وشوې. زیات جزئیات په دې وجه نه ترلاسه کیدل چې پولیسو د جګړې د دوام په وجه ساحې ته څوک نه پریښودل.
د سفارت عراق امتحانات داخل شده دغه
ځانمر کې بریدګر د عراق سفارت ته دننه شو خو نه پوهېږم اصلا څه روانو. زه د پیښې ساحې ته نږدې په خپل دفتر کې وم. سهار لس نیمې بجې به وې چې اول مې ډزې واورېدلې، بیا درنه چاودنه وشوه او بیا موږ وتښتیدو.
د عماق خبري اژان چې د اسلامي دولت پورې اړه لري وای چې دغه ډلې دغه حمله تنظیم کړې وه. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د څو نورو غټو حملو مسؤلیت هم قبول کړی و. جمهور رئیس پوتین په پراخه کچه په مسکو کې د امریکایي ډیپلوماتانو د شمیر له کمولو له پریکړې نه دفاع وکړه. مسکو وایي چې د واشنگټن په ضد دا اقدام په روانه هفته کې د امریکا د کانګرس لخوا په روسیه باندې د سختو بندیزونو د لګولو په ځواب کې کړی او نور اقدامات هم په پام کې لري. خو پوتین وویل چې دا د واشنگټن کار دی چې پریکړه وکړي چې کوم ډیپلوماتان وباسي او کوم پریږدي. د یکشنبې په ورځ په وینزویلا کې د انتخاباتو په مهال د مرګ ژوبلې او تشدد په تعقیب پیرو د لاتین امریکا د هیوادونو د مشرانو د عاجل غونډې د رابللو غږ کړی. پیرو وایي چې د وینزویلا د قانوني اسامبلۍ انتخابات چې په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو او جمهور رئیس نیکولاس مادورو ته د زیاتو اختیاراتو درکولو په خاطر رابلل شوي نامشروع دي. توقع ده چې د لاتین امریکا مشران به د اګست په اتمه په لیما کې د وینزویلا د بحران په باب د مذاکراتو لپاره غونډه وکړي. زمونږ غږ د واشنگټن نوري. دا ښکاري چې د شمالي کوریا په مقابل کې اوس د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ ائتلاف قوي شوی او دواړه په یو نظر دي. جنوبي کوریا غوښتل چې له شمالي کوریا سره مذاکرات وکړي خو واشنگټن په پوځي طاقت باندې زیات تاکید کاوه. له سول نه بعد خبریال براین پیډن د رپورټ خلاصه اشوق الله رحیمزی تاسو ته دروړي.
د شمالي کوریا لخوا د اوږده واټن آی سی بی ایم بالستیکي توغندي له امتحانولو وروسته د امریکا په مشرۍ ائتلاف قوي شوی دی او په دې اړه د جنوبي کوریا د حکومت دریز هم د متحده ایالاتو دریز ته ورنږدې شوی. واشنگټن د نظامی قوت په زیاتولو او د اقتصادي بندیزونو په لګولو تاکید کوي او له خپلو متحدینو نه غواړي چې د شمالي کوریا د اتمي او بالستیکي وسلو سره د مقابلې لپاره باید غوڅ دریز غوره کړي او د نظامی نقطه نظر چمتو واوسي. د شمالي کوریا د ازمنې په جواب کې امریکا او جنوبي کوریا ګډ تمرینات هم پیل کړی دي. خو د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د جنوبي کوریا نوې جمهور رئیس خپل دریز له واشنگتن سره هم نواکي. د بلې خوا متحده ایالاتو د شمالي کوریا په اړه د چین په پالیسۍ انتقاد کړی او په دې اړه یې سخته مایوسي څرګنده کړې ده. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غک، واشنگتن.
د نړۍ خبرونه اورئ. یو خبری رپورټ وایي چې د سومالیا د الشباب د وسلوالو قمندان د امریکا په یوې هوایي حمله کې وژل شوی. د سومالیا د استخباراتو مامورانو امریکا غږ ته ویل چې علي محمد حسین چې د مقدیشو لپاره د الشباب د سری والي په توګه دنده اجرا کوله، د شنبې په ورځ دغه هیواد په ختیځ کې د امریکایي الوتکې په بمباره کې ولګېده. د امریکا غږ خبریال وایي چې د سومالیا جمهور رئیس محمد عبدالحی محمد شخصا د دغه هوایي حملې منظوري ورکړې وه. سعودي عربستان وایي چې په نړیواله توګه د حرمینو شریفینو مسلې ته کتنه به دغه هیواد په خلاف باندې د جنګ اعلان معنا ولري. یو عراقي جنرال وایي چې د تل عفار په سیمه کې به د داعش په ضد زربرې عمومي، ځکه چې وسلوالې د موصل اوږده جنګ ډېر زیات ستړي کړي دي. د تهران او ریاض ترمنځ د جنجالونو وروسته ایرانی چارواکو پریکړه کړې ده چې سږ کال خپل حاجیان د حج لپاره واستوي. د ویتنام پولیسو نن د دوشنبې په ورځ دغه هیواد د حکومت څلور تنه مخالفان ونیول. څېړونکي وایي چې د چارواکو دا اقدام ښایي چې د ویتنام واکمن کمونیست ګوند د مخالفانو د انتقادونو په مقابل کې حوصله نه لري. حکومت په دغه کسانو باندې دا الزام لګوي چې د دولت ضد فعالیتونه کول او د کمونیست رژیم د راچپه کولو لپاره یې دسیسه جوړوله. د ویتنام مشران تل په دې خبره باندې تاکید کوي چې دغه هیواد په محبسونو کې سیاسي قیدیان وجود نه لري. یوه امریکایي میرمنه د کیټو د غره لوړې څوکې ته په بریالیتوب وختله او فاتحه کړه. 52 کلنه وانیسا او برانچ د نیویارک د ښار په یو بانک کې کار کوي. د کوهنه وردانو د یو نړیوال ټیم مشري په غاړه لرله. هغې د جولای په 18مه د کیټو د غره په لوړه څوکه د امریکا جنډه نصب کړه. کیټو چې په نړۍ کې تر ټولو خطرناک او لوړ غر دی د پاکستان او چین ترمنځ موقعیت لري. د لومړي ځل لپاره یو امریکایي کوهنور د تقریبا 8 کاله مخکې فاتحه کړې وه. دغه لوړې څوکې ته د ختو لپاره وانیسا او براین او ملګري تقریبا 14 ساعته سفر وکړ او 2600 متره فاصله وهله. په ولسي جرګه کې د نورستان د ولایت استازي پروین نورستانی په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شوی. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک امریکا غږ ته ویل چې نورستانی د کابل نه ننګرهار ته سفر کوو چې د لغمان په مربوطاتو کې موټر ټکر وکړ. په دغه پیښه کې 2 کسان نور زخمیان شوي دي. پیښه په محلي وخت مازیګر په 4 بجو باندې شوې ده. او مشهوره فرانسوي اکټریس او فلمي ستاره ژان مو د 90 کالو په عمر مړه شوې. د فرانسې د جمهور رئیس ایمانول مکرون دفتر نن د دوشنبې په ورځ په یوه بیانیه کې د هغې د مړینې خبر خپور کړ. امریکایي اکټور اوسان ویلس یو ځلې ژان مو د نړۍ تر ټولو بهترینه فلمي ستاره بللې وه. هغې د لومړي ځل لپاره په 1982 میلادي کال کې په فلمونو کې کار شروع کړ، ان تر دې چې د 80 کلنۍ پورې فلمونه ډکول او فرانسویانو تل ورته په درنه سترګه کتل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمه او نړۍ خبرونه اوریدل. په موخه د روان خبرونه لومړی رپورت ده. د خود ځنو قانونو له دولت نه غوښتي دي چې له کوچیانو سره د ځمکې د ملکیت پر سر رامنځته شوو لانجو ته د حل لارې ومومي. د خوست والی بیا ویلي چې د دولت وسلوالو مخالفین او د ځمکو د ملکیت په نامه د قومونو ترمنځ نفاق ته لمن وهلې. خبریال ابراهیم رحیمی پاک رپورټ را لګلې.
په دې وروستیو کې چې کوچیانو دایمي استوګنې ته مخه کړې د خوست په یو شمېر سیمو کې د کوچیانو او پرتو قومونو ترمنځ د ځمکې د ملکیت په سر لانجې راپورته شوې. د دې ولایت د مرکز اړوند د لکڼو سیمې قومي مشرانو نن ویل راټولېدنې ته ویل سره له دې چې شرعي قبله په لاس لري کوچیانو د دوی شاوخوا 2000 جریبه ځمکه لاندې کړې، خو کوچیانی خپل ملکیت ګڼي. قومي مشر احمد شاه خان په دې حقله داسې وایي:
تقریبا دا به وي د 2000 جریبه ځمکه موږ غصب کړې ده، او په دې کې موږ سره شرعي سند هم موجود ده. داسې نه چې موږ سره سند نشته، په شرعي سند او دولت غور نه کوي. نو چې نه کوي نو موږ مجبور چې ته نه په سند غور کوي او دلته په مورچو کې ناست دي. موږ قوم خرسین هغه دي، موږ قوم ده، موږ داړه ده، دوی خسي دي، موږ هغه باندې اوس په یو کل باندې مکمل دی راتاو دي. دولت ځان نه خبروي.
قومي مشرانو له ولایتي ادارې غوښتل چې ځمکه د ملکیت په سر د دې لانجې هواري ته رسیدګي وکړي. کنا د دواړو قومونو ترمنځ د وسلوالې شخړې رامنځته کېدو احتمال هم شته. په همدې حال کې د خوست د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحظای پر ولایتي ادارې په ځانګړي ډول پر ولی حکم خان حبیبي انتقاد لري چې په دې مسأله کې د کوچیانو پلوي کوي.
په ولایتي اداره باندې شخصي په ولی حکم خان حبیبي باندې غږ کوم چې د کوچیانو مسلې ته د رسیدګي وکړي او د کوچیانو ستونزې چې په خوست کې د ټولو قومونو سره لري هغه ته د حل لاره پیدا کړي او که همدغسې طرف وي بیا چې هر څه پیښېدل مسؤلیت باید د والي صاحب حکم خان په غاړه وي.
بل لور ته په خوست کې د کوچیانو د شورا مرسیال اوس خان کوچی وایي هغه ځمکې چې دوی پرې اړولې د امیر عبدالرحمن خان له وخت راهیسې د دوی ملکیت دی. ده دا خبرې رد کړې چې ګنې کوچیانو د ځایي خلکو ځمکې لاندې کړې. اوس خان کوچي له دولت نه وغوښتل چې دا موضوع وڅېړي او د حل لپاره یې جدي اقدامات وکړي.
پخیا بادی خو ورور هم خیمه ورک اسوله کې دی ورک اسوله مجبور د سیو سکونات خو ته خو یو ځای جوړي او سرپناه خو بو جوړي کنه ول دا خو انسانان دی ورور جان د سیو نس کېدل چې دی ګورګر یا دی خو نه لاندې کین او د سکونات وکي مجبور د ورور جان لکه ته سکونات جوړي یا خوستای جوړي باید کوچایم جوړ کې ودونه سرپناه خو جوړي کې سیو د سکونات کې وسې د وخت تیر شي.
په ورته وخت کې د خوست ولی حکم خان حبیبي وای زنی کړی په ځانګړي ډول د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي چې زمکو د ملکیت په نامه د قومونو ترمنځ نفاق رامنځته او دولت وننګوي. والي حبیبي له امریکا غږ سره په خبرو کې رد کړ چې ګڼې د کوچیانو پلوي یې کړې. ده زیاته کړه چې د دې او نورو قومونو ترمنځ د شته لانجو د هواري لپاره یې خپلو هڅو ته دوام ورکړی.
ولی ولایتي اداره دې ته متوجه ده، موږ په خپل وخت کې اقدام کړی ده، حتی د لکڼو د کوچیانو د موضوع په ارتباط مال کابل نه د کوچیانو ټول مشران راغوښتي، په دې کې مستند اسناد موجود دي او دوی متقابل خبرو ته کینولي او دوه لارې چې یا د دوی شخړې د عنعنوي کلتوري مسایلو ته په کتو سره د جرګو مرکو د لارې نه حل سي او یا هم د عدلي او قضایي ارګانونو د لارې نه حل سي.
دا مهال په دې ولایت کې د شاوخوا لسو قومونو ترمنځ د ځمکې او غره پر سر لانجې روانې دي. په زیاتره مواردو کې دا لانجې په وسلوالو شخړو او وختي او مرګ ژوبلې هم لرلې ده. د څېړونکو په وینا که حکومت قومونو او قبیلو ترمنځ د شته لانجو او وسلوالو شخړو هواري ته رسیدګي ونه کړي، نه یوازې د خلکو ژوند تریخوي بلکې د حکومتوالۍ پر وړاندې هم ستره ننګونه بلل کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 FM 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن اوري. د پاکستان پارلمان به سبا یعنی د سه شنبه په ورځ نوی موقتی صدر اعظم د 15 ورځو لپاره انتخاب کړي، تر څو چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور شهباز شریف د پاکستان پارلمان ته انتخاب شي. پوښتنه دا ده چې آیا د نواز شریف ګوند به وکولی شي چې په اسانۍ سره نوی موقتی صدر اعظم انتخاب کړي او یا دا چې د ستونزو سره به مخ وي؟ د دې پوښتنې ځواب په مرکه کې وروسته اوري. اوس پام کوئ رپورټ ته. د افغانستان د ملي امنیت ادارې یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي چې پاکستان کې شپږ ویشت مدرسې ماشومان د ترهګریزو فعالیتونو لپاره روزي. د مقاماتو په وینا افغان ماشومان پاکستان ته د دې لپاره په غیر قانوني توګه وړل کیږي چې نوی نسل د طالبانو لخوا زده کړې ترلاسه کړي. نور جزئیات په رپورټ کې اورو.
محمد نصیر څو اونۍ زحمت وایسته څو زوی وراره او په غزنی کې د اندړ د ولسوالۍ څو تنو نور هلکانو ته دا زمينه برابر شي چې کوټه ته ولاړ شي او په دې مدرسو کې د قران کریم دینی تعلیم ترلاسه کړي.
تاسو چیرته ځئ؟ او موږ دوه کوټه ته وایسکو او سبق وایو. وای تاسو سبق نه وایي، تاسو پیجار کوی.
دوی ویل په هیواد کې دیننه د دینی زده کړو کیفیت تم رلوړ نه دی. دا ټول ماشومان په دوه موټرونو کې واچول او موټر چلوونکي ته یې یوازې د دوی د انتقال پیسې ورکړې څو دوی کوټې ته ورسوي. دا دوه موټرونه چې لایسنس پلیټ یې هم نه درلود په غزنی کې د افغان پولیسو لخوا ودرول شول.
اطفال معصوم مار میخواستن با استفاده از چال و نیرنگی که اونا داشتن تحت عنوان دیگه تعلیمات دینی دارن به مراکز انتقال بدن که در اونجا تعلیمات توریستی و انتحاری و همچنان هیچ تضمینی وجود نداره از آینده زندگی از این اطفال معصوم، چون از دید والدینشان دورتر هستند، چون والدینشان کنترل بر اونا ندارن. هیچ تضمینی به وجود نداره که با کدام اعمال اینا تربیت خواهد شد، آیا به شکل سالم است و یا غیر سالم است.
پولیس دا د ماشومان قاچاق ګولی او موټر چلوونکی او یو بل کسی چې دا ماشومان انتقالول په زندان کې واچول. چارواکي وایي د دې ماشومانو د بیولو اصلي هدف دا دی چې د طالبانو نوی نسل په دې نیت وروزل شي چې بیا بیرته افغانستان ته د انتحاري بریدونه او تخریب لپاره واستول شي، څو په افغانستان کې د افراطی سختریځي هغه تفکر او سوچ تعقیب او پلی شي چې د 2001 کال مخکې د مذهبي افراطی ډلو لخوا په افغانستان کې عملی کېدو.
Because of the scale
دا یو لوی ستونزه ده او د دې ستونزې جدیت ته چې ګورم نو ویر لرم چې لمن به نور هم خوره شي. دا به پر راتلونکو نسلونو او زموږ د ټولنې پر راتلونکي باندې ناوړه اغیزه وکړي او د جنگ او بېوزلۍ اور به بل وساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
توقع ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د روسیې، ایران او شمالي کوریا په خلاف د نوو اقتصادي بندیزونو لایحه لاسلیک کړي. دا رپورت وروسته اوري. د پاکستان پارلمان به سبا یعنې د سه شنبې په ورځ نوی موقتي صدر اعظم د 15 ورځو لپاره انتخاب کړي، تر څو چې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ورور شهباز شریف د پاکستان پارلمان ته انتخاب شي او بیا به د پاتې 8 میاشتو لپاره صدر اعظمي دوره پوره کړي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پروفیسر اعجاز خټک سره په دې غږېدلی وي چې آیا د نواز شریف ګوند به وکړی شي چې په اسانۍ سره نوی موقتي صدر اعظم انتخاب کړي او که د ستونزو سره به مخ شي. د دې پوښتنې ځواب د خلیل خان مرکه کې اورو.
پروفیسر صاحب، سبا د پاکستان پارلمان د نوي صدر اعظم د پاره د مسلم لیگ کم کاندید شاید خاکان عباسی هغه بچا کی اپوزیشن ګوندونو خپل کاندیدان را مخته کړی دي. د پاکستان پارلماني سیستم کې د اکثریت چې وی کم ګوند وی د څومره غړي باید ولري چې یو صدر اعظم انتخاب کړي؟
ګورې جی دې کې سیمپل میجورټی پکارا تقریبا یو سل اتیا پورے کسان پکار دی اور مسلم لیگ کا دیوا کی حمایت سرکاری دیدی نجات کے وسرا دی مولانا فضل الرحمان دی وغیرہ شامل کی، نور آزاد فاٹا کسان داخلہ شامل کی، نو اغر سرا دی خپل دی ریکوائرمنٹ نا ٹھیک ٹھاک ڈیر زیاد ممبران موجود دی وقت یو نیم پک بائیکاٹ اعلان کرے گا این پی وہ چاہتا ہوں اور خو بہرحال آئی سرا پورا موجود دی خو دای چې انتخاب ضروری اپوزیشن خپل نمائندگان هم دغه کوي. پی ٹی آئی خو سی دا کوي دای دې کوی چې سی د الیکشن ګټی نه، خو بهرال خلک مقابله کې همیشه دري پیپل فرای یا واضح اشاره نه دا ورکړي چې څه کوي خپل سره دای کو پی دی دې چې رشید احمد کوي. خو خلک دا وایي چې پرون چې عمران خان کومه جلسه کړي وایي کې اسدزرداری باندې سخت کریټیسزم کړو هغې نه پسته ګران ده، خو بهرحال سیاست دی دا پته بس سبا لګي کو مخکې اعلان ونه شو.
لکه څنګه چې تا وویل دا وخت د پاکستان د پارلمان تقریبا 322 غړي دي چې
200 نو بهرحال مسلم اکثریت اسان اکثریت دغه
مسلم لیگ خپل دا وخت یو سلاتیا غړي لري په پارلمان کې خپل د ګوند غړي دي او دغه مر غړي په کار دي چې نوې صدر اعظم انتخاب کړي. یعنی د کوم مشکل سره مخ نه سي چې خپل نوې صدر اعظم انتخاب کړي؟
دا څه مشکل ا بل خبر دا اوس پټ خبره چا ته نه پدې په دې کې تن نه چا پکې سو دغه ما او باقي سره غداري وکړه بدل خو ورنه کوو آغا پاکستان عمل کرو جایشو. خو فلال داگی سو اشارہ نظر آگلی یو گروپ دے طرف آن یو فرد دے طرف آن چی من بزنی پاٹی سارا نظر نما دا خالے فلال دا بظاہر چی سوی مخامخ ناگی چاہی تا سو مشکلات مخا دیا تھا.
او بل موضوع د پاکستان نیب چې کوم اداره د پلټون واداره هغه نن د ریفرنس شپږ ریفرنسونه به د نواز شریف او دغه د زامنو او د پخوانی مالی وزیر پاړه نن واستي دغه پروسې ته او بیا د ستر محکمې چې کوم پریکړه وکړه د نواز شریف پر خلاف په پاکستان کې دې ته خلک څنګه ګوري؟ آیا دغه صحیح بولی او دا به
سلیکټیو جوړ دا سدا چې یو سیاسي شی دی ټیک دی؟ عدالتي فیصله دا نواز شریف هم ومنله څنګه کړي خو په دې باندې سخت بحث روان دی. سمه خبره ده چې دواړه خلک څه دي څنګه خلک وي دا ډېره صحیح فیصله ده ډېر زیات خلک دي چې هغه وایي چې هم ډېرې غلطیانې دي څوک یو شی یا دی بل پوهنځ یا دی سخت بحث دې وخت روان دی شهران شریف او د ګن حمایتیان داسې هو او داسې غنی چې دا فیصله یعنی ډېر په انصاف شي دا غنی خو بهرحال دا ټول ورڅخه چې وی د عدلیه فیصله منل وي
صحیح ډېر زیاته مننه پروفیسور صاحب چې موږ سره خبرې وکړې
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د اوبو د بندونو د ساتلو او امنیت لپاره په کافي اندازه ځواکونه په دندو ګمارلي دي لګورستا په همدې اکله رپورټر وایي اوس په مکې بل رپورټه د توقع ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د روسیې ایران او شمالي کوریا په خلاف د نوو اقتصادي بندیزونو لایحه لاسلیک کړي په داسې حال کې چې واشنگتن د جمهور رئیس امضا ته انتظار وباسي او روسیه ژمنه کوي چې که دغه اقدامات عملي شي نو بل مثله اقدام به وکړي د امریکا خبریال مایکل بومن په دې باره کې رپورټ رالیږلی
په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړو په اکثریت سره دغه لایحه تصویب کړه د سنا په مجلس کې دغه لایحه په دوه اتیو موافقو او دوه مخالفو ریاو تصویب شوه جمهوری غوښتونکی سناتور جان مکین وای
وی ول نات ټالریټ اٹیکس آن اور ډیموکراسي دټس وات دیس بیل از اول اباوت
موږ به خپل ډیموکراسي باندې حمله ونه زغمو د دغو بندیزونو هدف د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د قدرت پراخه مرکزونه دي ډیموکرات سناتور بن کاردن ان وای
مانډیټوري سانکشنز are included in this legislation in regards to the energy sector the financial sector intelligence and defense
په دغه لایحه کې د انرژي سکتور مالی سکتور استخباراتي او دفاعي سکتورونه شامل دي د روسي د بهرانه چارو د وزیر مرستیال سرګي ریابکوف وای
a completely weird and unacceptable piece of legislation we will retaliate don't do this
موږ به د عجیبې او نه منلو لایحې بدل واخلو داسې مه کوئ ماسکو په روسیه کې د امریکا د ډیپلوماتانو د شمیر د کمولو امر کړی دی د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال وای روسیه تیر کال د جمهور رئیس ترامپ ته نږدې کسانو سره په تماس کې وه مګر نامناسبه څه پیښ نه شولو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سرګي ریابکوف بیا وای
If Ambassador Kislyak was not contacting some people on the other side, so to say, he wouldn't perform his functions as he should. He
was که د روسیې سفیر د بلې خوا د ځینو کسانو سره تماس ونه نیسي نو ده به خپله وظیفه څنګه چې لازمه وي هغسې سرته نه وي رسولې ده جاسوسي نه کوله او نه یې څوک استخدامول دا رنګ څرګندونې د امریکا په کانګرس کې ونه منل شولې ډیموکرات سناتور چک شومر ان وای
مستر پوتن ان هز الایز هاف نات سفرډ سیریس ریپرکشنز فور دیس سٹننګ بریچ اف اور رائټ اس ا سوورن نیشن نات ټو هاف اور الیکشنز ډیسټربډ
پوتن او متحدینو د خپلواک هیواد په هیز از زمونږ د حق نه د حیرانون کې سرغړاونې په عکس العمل کې جدي کړه او نه دی ګالل نه باید یو خارجي پیتخ زمونږ انتخابات ګډوډ کړي وي په شمالي کوریا باندې هم د بالستیک توغندي آزمایښت نه وروسته اقتصادي بندیزونه ولګول شول جمهوري غوښتونکي سناتور کوري ګاردنر وای
We have more work to do to stop the crazed Kim regime. In China, there are over 5,000 businesses still doing business with North Korea. China is responsible for 90%
منګ بایا ډیر کار وکړو چې د لیوانی کیم رژیم مخاوني سو په چین کې څه باندې 15,000 تجارتي شرکتونه دي چې د شمالي کوریا سره ورکړه راکړه کوي چین د شمالي کوریا د 90% اقتصاد مسؤل دی ایران د غیر اتمی فعالیتونو لکبل هم هدف شوه دی چې د بالستیک توغندیو پروګرام او د بین المللي تروریزم سره ملاتړ هم پکې شامل دی
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اوبو د بندونو د ساتلو او امنیت لپاره په کافي اندازه ځواکونه په دندو ګمارلي دي وروسته له هغه چې په کندهار کې د یو بند د الوزولو راپورونه خپاره شول، د یاد وزارت د وایندوی دفتر وایي چې افغان ځواکونه د ټولو بندونو د ساتلو توان لري. له بل خوا د افغانستان د رسنیو د مرکز مشر وایي چې په کندهار کې د اوبو بند ویجاړېدو تر شا د بهرنیو کړیو لاس دی. د ازادي راډیو د خبریال یوسف زادران رپورټ په ګډه اورو.
له هغې وروسته چې وسلوالو مخالفینو په کندهار کې د اوبو یو بند ویجاړ کړ، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بندونو د ساتلو لپاره زیات شمېر امنیتي ځواکونه په دنده ګمارل شوي دي. د دې وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د بندونو د امنیت ساتلو ته ځانګړي پاملرنه لري. دی وایي د بندونو د امنیت ساتلو لپاره زموږ تمرکز شته او د کورنیو چارو وزارت د مشرتابه ټینګار په دې برخه کې واضح دی. د ټولو بندونو د ساتلو لپاره کافي اندازه ځواک لرو. که کله هم د دغو بندونو لپاره څه ګواښ متوجه وي، د مهارولو لپاره یې پر وخت اقدام کیږي. دا په داس حال کې د چې د کندهار سیمه ایزو چارواکو ویلي چې وسلوالو مخالفینو د دغه ولایت په شورابک ولسوالۍ کې د اوبو یو بند په بمونو الوزولی دی. د شورابک ولسوال بیا سیمه ایزو رسنیو ته ویلي چې له دغه بند څخه په سلګونو جریبو ځمکه خړوبېده. د دې پیښې څخه لا د وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین د بندونو د تخریبولو په هڅه کې دي. د حکومت د رسنیو د مرکز مسؤول صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کندهار د پیښې تر شا د بهرنیو کړیو لاس دی. دی وایي تېره ورځ هم چې وسلوالو طالبانو لخوا په یو بند حمله شوي، د دې ښکارندوی کوي چې دوی اصلا د بل په خوله کار کوي او د نورو په اشاره د افغانستان د ورانولو لپاره ګمارل شوي دي. طالبانو بیا تېر کال په یوه اعلامیه کې ویلي نه یوازې دا چې د ملي پروژو پر وړاندې خنډ نه جوړوي بلکې ساتي یې. خو د حکومت د رسنیو مسؤول بیا په دې برخه کې تر ډېره د پاکستان دخلېدو ته اشاره کوي. وایي چې د افغان حکومت د مخالفینو پټنځایونه په پاکستان کې دي او له هغې ځایه پلان اخلي. افغان حکومت په دې وروستیو کې د شاوخوا 9 بندونو د جوړولو ویلي چې ځینې یې پرانیستي هم دي. خو د بندونو د امنیت په اړه اندېښنې له هغې وروسته ډېرې شوې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني تېره میاشت په ایران کې یوې نړیوالې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د سلما، کچکی او کمال خان بندونو د جوړولو په اړه بې توپیره نه شي پاتې کېدی. د حسن روحاني دې څرګندونو د افغانستان په دننه د افغان حکومت سیاسي څیرو او مدني ټولنو پراخ غبرګونونه راوپارول.
د خبرونې په پای کې د سات د مهم خبرونو غټ کی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن د دوشنبې په ورځ په کابل کې د عراق په سفارت باندې حمله او محاصره پای ته رسېدلې ده. په درندو وسلو سنبال څلور کسانو کې برخه لرله او د عامه خبرې اژانس چې د اسلامي دولت ډلې طرفداري کې وایي چې دغه ډلې د حمله تنظیم کړې وه. د العربیه تلویزیون د سعودي عربستان د خارجه وزیر عادل الجوبیر له قوله رپورټ ورکړی دی چې د قطر دا غوښتنه د جنگ د اعلان معنا لري چې وایي د حرمین شریفین ساتنه باید د ټولو هیوادونو کار وي او یوازې سعودي عربستان ته باید ونسپارل شي. جمهور رئیس پوتین په پراخه پیمانه په مسکو کې د امریکایي ډیپلوماتانو د شمیر د کمولو د فیصلې نه دفاع کړې. مسکو وایي چې واشنگټن په ضد دا اقدام په روان هفته کې د کانګرس لخوا په روسیه باندې د سختو بندیزونو د لګولو په ځواب کې کړی او شاید چې نور اقدامات هم وکړي. د یکشنبې په ورځ په وینزویلا کې د انتخاباتو په مهال د تشدد او مرژوبینو وروسته پیرو د لاتین امریکا د هیوادونو د مشرانو د عاجلې غونډې وختنه کړې. ټاکر شوی ده چې د غونډه په لیما کې د اګست په اتم باندې وشي. داسې ښکاري چې د شمالي کوریا په مقابل کې اوس د امریکا او جنوبي کوریا ائتلاف قوي شوی او دواړه په یوه نظر باندې دي. یو خبري رپورټ وایي چې د سومالیا د الشباب د وسلوالو قومندان علي محمد حسین د متحده ایالاتو په یوه هوایي بمباري کې وژل شوی دی. کرملین وایي چې دا د واشنگټن پورې اړه لري چې له مسکو نه کوم کوم ډیپلوماتان وباسي او کوم کوم وساتي. یو عراقي جنرال وایي چې د تل افار په سیمه کې به د داعش په ضد جنګ ځکه اسانی چې جنګیالي د موصل د جنګ ډېر زیات ستړي کړي وو. او ایران سږکال خپل حاجیان سعودي عربستان ته د حج د فرضي ادا کولو لپاره لیږي. د ویتنام پولیسو نن د دوشنبې په ورځ دغه هیواد د حکومت څلور تنه سیاسي مخالفان ونیول. څېړونکو وایي چې د چارواکو اقدام کوي چې د ویتنام کمونیست ګوند د مخالفانو د انتقادونو په مقابل کې حوصله نه لري.
قدر من اوریدونکو دوه منیم ساعت خبری خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. پات څولاندو شیبو کې بیا هم د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای مل شه.